سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمه دولس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلي نیکلاسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلي چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان په مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې راز یو فرمان صادر کړ چې لمخې خزی باید بار چادری یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت لکورونه وزي. توماس نیکلاسن ویلي پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې دغه کمیټه به کله خپله کار پیلوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې نهه میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دواړو لورو د خپلو هیوادونو پیاوړې اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کوي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکوي چې دغه راز به را روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو هم ګمرکي تعریفې لري کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان دغه ادعاوې ردوي.
د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه طلب شوی هلته تلفات مې سیوي نه پیسي.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي. په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. د اوکراین د جګړې وروستي حال درکوو. په خوست کې د تلسیمیا د ناروغانو شمیر زیات شوی.
زره په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات د تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان هم سره دي.
د پکتیا خلک هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
خلک ډېر عاجزون دي. بیا مې یو اوبه ډېر تکلیف ده. بخي ونه شای نه رو پته کې یار شای د اوبه د لذت او وچ فو بغین هم وچ فو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتل را بشو. اول مطلب ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او وویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان یې نه مني. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې خطې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلویښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سری قتی بدری او ځانمرګو بریدګرو له ډلې وویشتنه وژلي او و نورې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
تلفات بارے کی اختر نہ رائس کم سے چڑھنے میں کڑے معلومات یو نفر ہم نہ تلف تلفات میں دیسی بھی نہ پیسی بھی
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. ها خوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی نیټه د روان کال د غوی 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو د لوی پوځي کاروان د څه لپاره د ولایت ته لیږل کیږي؟ د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغوی بېرته راځي، نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت تر مدیریت لاندې دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ویلی د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د غپو وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حملې چې د اکثرو مسولیت داعش منلې دوام پیدا کړی او خلکو ته مناسب ځواب نه دی ویل شوی. بنټ دا خبره پرون په ځینو ټوټینو کې کړې او پر سید شهدا خونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مال شوی و. جزئیات به لنډې دمي وروسته واوري.
د کابل ویدیز د غنو خنړیو بریدونو شاهد دی، خو د سید شهدا پر خونزی برید ځکه ډیر پراخ برګونونه پارول چې قربانیان اکثر د خونزی وړې انجونې زده کوونکې وي. په افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنټ پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنټ ویلي د سید شهدا د خونزی د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتي شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2020 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنی وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثري مسولیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي ځایونو او د هغو داسې ځایونو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي وجه دا وسی دوی دس جیونه نه کړی چې هغه عامه جیونه دی او بالکل هلته مخکې نه امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډېرو پیښو عاملین پیدا شوي د ډېرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کېږي نه به پرېښودل کېږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری دی، د بشري حقونو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې د یو پښتنې تر لاندې ستاسو ځینې کمنټونه یا نظریات ولولو. پښتنه دا وه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د ښځو د بشپړ او اجباري اجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړي. نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ټولو مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. پښتنه دا ده چې د طالب بانو لخوا دغه فرمان تر صادرېدو وروسته چې چادري یا برقه په سر کړي او اسلامي حجاب رعایت کړي، د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی؟ د ازادي راډیو زینو د فیسبوک پلویانو یا مینوالو لغیرل یوسف شینواری لیکلی د طالبانو خپل خزی په پاکستان، کراچی او نورو ځایونو کې اوسی او دلته د پردوی خوځ باندې د اسلامي حجاب تر رعایت مسله جبري کوي. حقیار په نوم یو چا لیکلی اروپایان حق نه لري چې د افغانستان په دینی، کلتوري او داخلي چارو کې نظر ورکړي. ولید احمد شریف بیا لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د خزو لپاره نشته، مسلمانې خزی به د خپل عصر، دود او ضرورتونو مطابق ځان ته لباس خوښوي. هیڅ خزه نه غواړي بې پردي اوسي. په دې ارتباط طالبانو پالیسی سمه نه ده. او حضرت محمد لیکلی دی طالبان دی د خزو شاپریګ دی او نورو مهمو مسایلو پسې دی خپلې هڅې زیاتې کړي. وربشو خوست هلته پرون د تلسیمیا د ورځې په ارتباط باندې غونډه جوړه شوې. په خوست کې پروختونو کې د تلسیمیا یا د وینې د کمښت ناروغان زیات شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په خوست کې هغه کسان چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومان او ناروغان لري له حکومتي ادارو او د روغتیا د برخې له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی د ناروغانو په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي. ناروغ لرونکو خپل غوښتنې د مې په اتمه د تلسیمیا د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. په خوست کې په دې اړه غونډه د نور د تلسیمیا خیریه بنسټ لخوا رابلل شوې وه. د یاد بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران ویل د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې له یوې خوا دې ناروغانو ته د خلکو پام ور واوړي او بل لوري ته دوی ډاډه شي چې د ټولنې روغ کسان دوی سره هر ډول مرستو ته تیار دي.
دلته زموږ سره په نور د وینې تلسیمیا خیریه موسا کې زر په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموپیلیا او نور د وینې اړوند ناروغان موږ سره دي. د 2013 کال نه تر دې دمه پورې موږ 4-5 زره د وینې مختلف ناروغان موږ ته دوی کړي دي. هر کال کې د مې اتمه دلته د وینې تلسیمیا مریضانو په خاطر باندې سود دوی د ناروغان ته موږ وایي تاسو یوازې نه یې، د موږ په وجود کې یو څه وینې موږ تاسو سره هم شریکه کړو.
د شمال د مدخل اوسیدونکو محمد نبی چې درې اولادونه د تلسیمیا ناروغي لري وایي نږدې 18 کال کېږي چې خپل اولادونو ته وینه ورکوي.
په میاشت کې تلویر وینه غوړي همونه لاس نیم زره دوایې ته سي ار شي پرې ورنسي مو ولا کېر جوړ د دینه منځ کار سمه خاص ولا کې د لوټ زیاله رم. موږ محمد نور نه خوشحال شوی چې د تلویر 15 کوله چې دا غوړه د موږ دولته یو الحمدلله دغه ټیسټینه دي مفتا دي وینه کانولې دي دغه مفتا دي ارته خلته مفتا دي ارته خو چې د اسروی غریبونه موږ نه تیروي رکوي چې د اسروی موږ په بدیارو خلو.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن استاد میرویس دوه ولادونه هم د وینو د کمیدو ناروغي لري. دی وایي په ولایتي روغتون کې هم باید دا ډول ناروغانو لپاره چې اوس شمیر ډیر دی یو سرویس موجود وي.
نو سیدمی رئیس صاحب ته راغلم چې رئیس صاحب د په نشته امکاناتو خصوصي پر دغه زمينه مو سیدا کړی دو د وینو تصفیه ماشين دلته موجود ده. په سیدما کې زنګړ ور دی د مرزونو پر موجودي کوار نه موجود نو اکرن دا یو ماشين هو باید سیدما ولري چې د وینو تصفیه کې د مرزونو لپاره.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ د خوست د ډاکټرانو د اتحادیه مرسیال ډاکټر سید عمر محمدی په اړه وایي
تلاسیمیا اصلا کې د وینې کینسر ده. وینې چې دو په وجود کې مهم وظایف سرته رسوي، ټول وجود ته اکسیجن رسوي، دویم دا چې غذایی مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعه رسیږي. کچیر ته په وخت د وینې شي د اډوکو سي تشکل رامنځته کیږي، زړه غټیږي، زړه پل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پل کوي او خپل ینا غټول رامنځته کیږي، د توري غټول رامنځته کیږي، د ټول وجود مهم حیاتی اعضا د تخریب سره مخ کیږي.
بلوری ته خوست والی مولوی محمد نبی عمری چې د تلاسیمیا د نړیوال ورځ په مانځنه کې خبري کولی، د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړي چې د دې ناروغي د ناروغانو سره د طبي مرستو لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خوست والی په وینا چې اړوند وزارت او د خوست په کچه د عام روغتیا ریاست او مرستندوی مؤسسو سره به په دې اړه اړیکې ونیسي.
آزادي رادیو ته غوښتنلیکونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې موسکو په دوه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې په اړه یو مهم اعلان هم وکړي. جزئیات له احمد تکل اورو.
د مې د نهمې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د متحدینو په بریا کې د پخواني شوروي اتحاد د ونډې د نمانځنې په هدف نن په مسکو کې ځانګړي مراسم په پام کې دي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې مراسمو او پوځي پریډ کې ګډون او وینا وکړي. داسې اوازې هم خپرې شوې چې ښاغلی پوتین به په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې اړوند یو مهم اعلان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم روان دي، خو روسي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په ازوف بحیره کې د ماریوپول د بندري ښار نیول بشپړ کړي. د دې ښار د فولادو په لویه فابریکه کې د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنګیالي لا هم په کلابند حالت کې پاتې دي او ژمنه یې کړې چې تر پایه به مقاومت ته دوام ورکړي. د ازوفستال د فولادو د فابریکې د پوځي قطعې مرستیال قومندان سویتوسلاو پالامار پرون په یوه آنلاین خبری کانفرنس کې وویل موږ به تر څو چې ژوندی یو د روسي اشغالګرو د مخنیوي لپاره جګړې ته دوام ورکړو. د دې سرتیرو مقاومت اوس یو سیمبولیک بڼه غوره کړې ځکه روسیه هیله لري چې د مې د نهمې د مراسمو له پای ته رسیدو مخکې دا فابریکه ونیسي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پر دې ځای د روسیې د پوځ د حملو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د اوکراین ولسمشر هم پرون د مې په اتمه پر ناتسي جرمني د متحدینو د بریا د ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې روسیه پر اوکراین د یرغل پر مهال د ناتسي جرمنانو بیرحمۍ تکرار کړي. زلنسکي وویل دای د هغو کسانو ستاینه کوي چې د زاړه شریر د معاصرې بڼې پر وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. هغه د نړۍ د اوو پیاوړو هیوادونو د مشرانو یا جی اوو ډلې په آنلاین غونډه کې هم ګډون وکړ. د دې ډلې مشرانو په خپله غونډه کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د بریا ورځ په دې ژمنه ونمانځله چې پر اوکراین د جګړې په خاطر به له پوتین او د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په ګډون د هغه له نږدې ملګرو سره حساب کتاب وکړي.
خبری سات ل آزادی رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوری ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي تامس نیکولسن د طالبانو د مرکزی بانک له چارواکو سره نن لیدلی. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په یاد ناسته کې دوړو خو د بانکي نظام پر عادی کېدو او د بانکونو لالارې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو مرکزی بانک وړاندې لیکلی افغان پلاوی له مقابل لوري د بانکي سکتور په وده کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبر کې راغلی چې د اروپایي ټولنې استازي له افغانستان سره په بانکي او مالی برخو کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې دوام ولري. د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وی تیرونی د قانون له درک 302 میلیون افغانی اواید راټول کړی دي. د وزارت په خپل ټوئیټر باندې لیکلی یاد اواید دروان غوی میاشت له لومړی تر شپږم نیټې پورې راټول کړی. کته هم وزارت نه دی ویلی چې راټول شوی اواید په کومو برخو کې دي. خو له دې مخکې یو شمیر پروژې د قرارداد لپاره اعلان ته وړاندې کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په جمهوري نظام او بیا اوس هم د قانونو په قراردادونو کې د فساد او دروندتیا د نشتون په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.25 پوله، یو ایرو 4.90 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ 23 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 83 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 23 پوله، زر هندي کلدار 104 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د څښاک پاکي او به کمی دي، وچکالی باغونه وچکړیا او ځوانان هم کار او بوختیان لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبريال نجیب الله الله خیل په رپورت کې.
د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د وچکالۍ د لاسه باغونه وچ شوي، خلک یې همکار او بوختیا نه لري او ټول وخت وزګار تیریږي. د وزی ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین آزادۍ راډیو ته وویل د څښاک پاک اوبو ته اړتیا ډېره ده، ځکه د وچکالۍ له امله د اوبو نلکۍ وچې شوي دي.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا میږې اوبه ډېر تکلیف ده، بېخي ونه شای نه پته کېږي. هر شی د اوبه د لذاته وچ شو، بغین هم وچ شو. دا ډنګر دغه ته هم ډېر ضرورت ده چې دا ډنګر ته وچوي، ډېر ضرورت هم دغه ته ده چې دا بغین هم نام جوړ کړی دي. بالکل دا خویمه خبر سو وچ شو، دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب مختجم کې مختل ډېر پایدار کوي. سلاو ور درې می سلاو یلته باندې نه څوره منځیر کړو، دا کیږي چې منځیر کړو، دا بار دی چې منځیر کړو، خو هغه بیا نارغله مختوی نه چاو.
د وزی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هي صوبن لری کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت یې روي.
حوال ضرورت وبد صوبن لری د کلی بخي مزدوري نشته کې چې نه کې پېدو کېږي. دا خالی پر ته دی خالی درم زکه نو شته، خدای جوړیږم زکه سعید جوړیږم زکه خو دا کڅ کې وینه، دا کڅ کې ور جوړیږي.
د زدران نشته سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تنخون کې عبد الله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي، خو بیا هم په دې ورسوالۍ کې د خوانځیو د ودانیو او مسلکی خونکو د کمښت مشکل نه دی حل شوی.
د معرفت څخه دا غواړو چې موږ د ارسه کې مکتب جوړ کړي، معلمانو راولي کې سم سیمپونه را جوړ کړي، کتابونه راولي کې، چوکۍ ګانه راولي کې. موږ ته په وسه درانو ورسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړه، له ساده سیمپونه ډیر وړه وړه ډیر کاندې شګدان نه پوس بخي زیات دی. او د معرفت څخه دا غوښتنه غوښته موږ خپل حق راکې.
بلوري ته د پکتیا چارواکي وای چې د پاکو بوشتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده، او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی ویل څه موده مخکې د همدې ولسوالۍ په لکې سیمه کې سروې شوی چې د نلونو په واسطه به اوبه ورورسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د ډبلیو اف ای او ای آر اف ای په نامه باندې موسسي چې د بیا رغونې او ښوونې پروګرام په نامه باندې نړیوال موسسه ده، هغوی یو سروې تر سره کړې وه چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه، سربندونه، پلچکونه او چک ډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د روژې میاشت کې تر سره کړې وه. امید د راتلونکو څو میاشتو کې یا راتلونکو څو اونیو کې عملي کار پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرد څېړی او شواک ولسوالۍ چې د خوز ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي، د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنۍ کوچنۍ اختر تر نورو هغو څومره متفاوت وو. د لیکنې په پای کې راغلي د اختر پر مهال پا
په زرګونو افغانانو لا ګڼګونی په ډاکو بسونو کې پر لوی لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناک ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لری سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بندي امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنه کې د زلحجه میرزاده خبري راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یو پارک ته ولاړ سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کېږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیلې درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یو برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر شوزو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړي دي. د بریتانیا آنلاین خبرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د شنبې ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د شوزو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې لوړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلې کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوي او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نری آیاتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم تاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد سلام وروره دغه مونږه د شاګردان د جنکیانې چې د شپږم تر ټولو سم سم پورې ډیر انتظار باسو مونږ څوک د دې د حل لار خراب باسي خو کده ایجاب او هغه مسله هم خلاص شوه. وس دې دا مکتبونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که چیرې نه شروع کیږي موږ دا وړې جنو کې انم راو باسو چې بس صفر سينوندا چې دا معنا لري چې موږ دا معصوم جنو کې نه دا ونه سبق به بيخي زده کړونه کې تعلیم نه به برخ او محروم پاتې شي. موږ افغانان څو که چیرې تلاسو یا هم له دې وطن نه وشړی او یا دغه خلاص کې موږ خواهش کوو بیا خواهش کوو د رهبرانو نه خواهش کوو طالب رهبرانو نه دغه مسلمان دی د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه زانه مونږ غته وکړو د خپل بچیان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم او هغه پات یو لاساله دور لاسالم پنار باندې لګلی د مکتب ته په چاپ په نیمه ګړډه باندې پښکېدل چې خپل کوم لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید و دې نه شروع کړي او نه ختمي د بیخ ختم کړي چې مونږ هم بیغه مسودین بیغه مسو سلام.
سلامونه تاسو ته استادو معزز همکارانو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او بدله صافی مال د لغمان پنتون ادبیات او بشری علوم پوهنځي محصل د درې میاشتې کېږي چې د مونږ پنتونونه شروع شوی ده. هغه کوم د بدله شي حاضر چې د هر میاشت مونږ باندې ابتدا کوي مګر بدله شي د درې میاشتې مونږ ته نه راځي. که چېرته دغه بدله شي مونږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي مونږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کو دا چپټر تیا خلو هغه پیسې د کوم ځای نه کو ام تاسو کتاب کتابچه قلم هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خبره کی او همدارنګ د لړو زکړو وزیر جناب باقی صاحب متقی صاحب او مجاهد صاحب ته دغه زمونږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان مبارز ہلمند تاسو ته پیغام پیښم. زموږ د ہلمند ولایت د سوه شمالي ولسوالۍ لکه نوزاد مساکلا او باغرام ولسوالۍ کومدار چې دغه خامه ده یوازې یو څو کیلومتره چې دغه د گریش ولسوالۍ څخه شمال طرف ته پخه شوې ده. نور سره ټول خامه دی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید دغه لارې ته توجه وکړي، دا لار جوړه شي.
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری لتاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.